جوړ په خیر په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. پیل کوو د دې سات په خبرونو. په افغانستان کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته د معلوماتو د شریکولو په برخه کې نوي اصول اعلان کړي دي. په دې فرمان کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په درشل کې په رسمي جریده کې د خپرېدو لپاره صادر شوی وو او یو کاپي آزادي راډیو هم ترلاسه کړي. ویل شوی د اسلامي امارت ویان به یوازې هغه اعلامیه خپروي چې د طالبانو د رهبرۍ له لورې صادرېږي او په هغه سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې به چې د طالبانو دریځ پکې روښانه نه وي د نظر له څرګندولو ډډه کوي. په دې فرمان کې دا هم راغلی چې د اسلامي امارت ویان مکلف دی چې په رسنیو کې د طالبانو د حکومت موخې، اهداف، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبرې کړي. د فرمان په بله برخه کې راغلی چې د وزارتونو د ویاندویانو فعالیت یوازې د دغو بنسټونو په کار پورې محدود دي او دوی باید د اعلامیې له خپرولو مخکې د وزارت له مسؤولو څخه اجازه واخلي. په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو بیرته واک ته رسیدو سره په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ټولنه محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې دغه نوی فرمان به اطلاعاتو ته لاسرسی نور هم محدود کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د یولسو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو دوه نوي مثبتې پیښې په تیرو دوو اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو د واکسین د روان کمپاین په ترڅ کې چې له دوشنبې راهیسې پیل شوی په پام کې ده چې کم 2.5 میلیون ماشومان واکسین شي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشارج دافیر کارین دیگر وایي د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له نوي رئیس افار سادات زیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. نوموړي په نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دغه کتنه راغنده یاد کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر مالکیت او د ښځو په مشرۍ باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار استاینه کوي. اغلی دیگر وایي د افغانستان اقتصاد د ټولو خلکو هڅو ته اړتیا لري. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د ایالتي تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشال رادیو ته ویلي چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر وشو چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه هم خلاص کړي او پر دروازه یې مسافرو ته د تګ راتک اجازه ورکړې ده. په تورخم کې یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نخپرېدو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې تیره شپه شاوخوا یوه بجه د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د خبرو په پایله کې دا پریکړه وشوه او د غراس موافقه وشوه چې پر دې دروازې د دواړو لورو د هر ډول تعمیراتو له جوړولو مخکې یو بل ته به خبر ورکول کیږي. په تورخم کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکی خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شو. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د سنگ لوري بلګرود د سیمې یوه ولسوالۍ نږدې په بشپړه توګه له اوسیدونکو خالی شوې ده. د سیمې والي ویچسلا ګولادکوف نن سه شنبه سهار وختي پر ټلګرام چینل په یو بیان کې لیکلي چې له 11,000 زیاتو کسانو چې دا د کراسنو یاروش د ولسوالۍ نږدې ټول نفوس دي سیمه یې تخلیه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسکو ته نږدې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو په پیل کې د فلسطینی دولت له جوړېدو د روسیې په ملاتړ ټینګار وکړ. پوتین زیاته کړه چې روسیه په غزه کې پرمختګونه له نږدې ساري. پوتین د غونډې په پیل کې وویل موږ فکر کوو چې په سیمه کې د یوې اوږدې ډاډمنې او باثباته سولې د رامنځته کولو لپاره باید د ملګرو ملتونو ټولې پریکړې عملي شي او تر ټولو لومړی باید یو بشپړ فلسطینی دولت جورجی. محمود عباس له روسیې څخه د فلسطین د ملاتړ له امله مننه وکړه. او د اوکراین لومړی وزیر دینیس شمایهل نن وویل چې هیواد یې له اروپایي اتحادیې څخه نور 4.2 میلیارد یورو ترلاسه کړي دي. شمایهل ټینګار وکړ چې دا پیسې به په اوکراین کې په ټولنیزو او بشر دوستانه برخو کې د مرستې لپاره ولګول شي. په داسې حال کې چې دغه هیواد د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقاومت هڅې کوي، هغه زیاته کړه چې د هغې کابینه تمه لري چې د 2024 کال تر پایه به د اوکراین لپاره د اروپایي اتحادیې د 4 کلن اسانتیاو پروګرام بلقس ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. آزادي راډیو په آزادي راډیو ډاٹ کام کې هم متنونه لیدلی او اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې برا سره واورئ چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته دي وایي سره له دې چې ماشومان یې واکسین شوي دي خو بیا هم په پولیو اخته شوي دي. د نورو راپورونو ترڅنګ دا به هم واورئ چې د طالبانو حکومت وایي د هغه تقاعد ته نږدې کارکوونکو د کار موده یې د 2 نورو کلونو لپاره غځولې ده چې لا هم د کار کولو توان لري.
تقریبا 3 کاله کېږي زموږ حقوق نه دي اجرا شوي او په ډېرو سختو شرایطو په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې موږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې و هغه فرش او ظرف و هغه مو خرڅ کړي دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. نړۍ ته هم سر ورکار کوو. ملتیا مو غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د راپورونو برخه به شروع کوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج 11 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه پر خپل نوي راپور کې ویلي سره له دې چې تیر کال یې په افغانستان کې د دغه ویروس 6 مثبتې پیښې ثبت کړې وې، خو په روان کال کې یوازې په تیره اونۍ کې په هلمند او کندهار ولایتونو کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ځینې کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته دي وایي سره له دې چې ماشومان یې واکسین شوي خو بیا هم په پولیو اخته شوي. په دې اړه زموږ همکارې پورا راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین نن سیشن بې پای ته رسیږي، د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون دوشنبه د اګست په 12مه په یو نوي راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دې ویروس 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په 2024 کال کې یوازې 13 اونۍ کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یاد سازمان د معلوماتو له مخې دغه 2 پیښې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز په پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ځینو مثبتو پیښو د لیدل کېدو خبر ورکړی. د دې سازمان په خبره په 2024 کال کې په پاکستان کې د پولیو 14 پیښې، په یمن کې 3 او په سومالیا کې 3 پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې وه په افغانستان کې د پولیو په دې 4 ورځنی کمپاین کې 2.4 میلیون هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وو. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي وایي سره له دې چې ماشومانو یې واکسین کړی و خو بیا هم په پولیو اخته شوي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل لور یې 8 میاشتې مخکې سره له دې چې د 5 کلونو په کم عمر کې یې دا واکسین ترلاسه کړی و په پولیو اخته شوي. هغه وایي چې یاد لور یې اوس 10 کلنه ده.
دا
د نورستان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې مخکې یې دوه نیم کلنه لور په دې ناروغۍ اخته شوې. د افغانستان د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د مخابراتو پخوانی مسؤول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په پلي کولو کې نیمګړتیاوې د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شي. نوموړی زیاتوي چې دغه ویروس پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډېر تګ راتګ له امله لېږدول کیږي.
دا خطر کله چې کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي، دا خطر له ځان سره که هغه په ناروغي مصاب وي، ککړ وي ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي، نو له ځان سره هغه انتقالولی شي. اولته کله چې انتقال کړي په افغانستان کې، خو بیا به ځینو ولایتو کې کوم چېرته چې کمپاین کورنه ترسره کېږي د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعاً هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل او د پولیو ضد واکسینو ته د نه لاسرسي له امله په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا فلج کېدو ګواښ زیاتولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د روان کال له پیله تر جولای میاشتې پورې د دوه ملي کمپاینونو او درې فرعي کمپاینونو په ګډون د پولیو د واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لار یې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول دي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا اداره وایي له افغان ښځو او نجونو سره د هغوی د حقونو د اعادې لپاره خپلو همکاریو ته به دوام ورکوي. دغه ادارې تېره ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغان ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له هڅو په شا شوي نه دي او ملګري ملتونه هم د افغانو ښځو او نجونو د ازادیو او حقونو لپاره ملاتړ ترې کوي. په دې اړه زموږ د همکارې فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریو کلونو د پوره کېدو په درشل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا اداره یو ان وومن وایي افغان ښځو په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په هدف له هڅو لاس نه دی اخیستی. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغان ښځې غواړي د نارینهو په شان کار وکړي. دوی نه یوازې په خپلو کورونو کې بلکې په دولت او نورو فضاو کې هم د تصمیم نیونې د حق غوښتونکي دي او دوی د زده کړو او خپلو حقونو په لټه کې دي. یو ان وومن پرون دوشنبه د اګست پر 12 د یو راپور په خبرولو ویلي چې دغه اداره به د افغان ښځو د ازادۍ او د هغوی د حقونو د یادې لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر ښوونځیو د ښځو پر کار او له محرم پرته یې پر سفر بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د حکومت محدودوونکي پالیسۍ د دې لامل سوي چې 1.1 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابرې نجونې له زده کړو بې برخې او د نارینه په پرتله د ښځو کار کولو کچه هم په نامتناسبه توګه راټیټه سي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې همدار زیاته کړي چې په 2023 کال کې د یو نظر پوښتنې 8% ځواب ویونکو ویلي چې حداقل یوه ښځه یا انجلۍ پیژني چې د تیر 2021 کال راهیسې په ځان وزنه لاس پورې کړی دی. په کورونو کې د ښځو د محدودیدو ته په اشاره ویل سوي چې 8% ښځو راپور ورکړی چې د تیر کال په دریو میاشتو کې له اګست نه تر اکتوبره د دوی د کورنیو ځینو اصلي غړو له ځینو ښځو سره نه دي لیدلي. له دې سره یوې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
درې کلونه کېږي هغه نجونې چې ښوونځي او پوهنتون ته تللې بې برخلیکه شوي دي. د ټولو افغان نجونو او ښځو مسلم حق دی چې باید په دولت او ټولنه کې ونډه ولري او له خپلو اساسي حقونو بې برخې نه شي، خو باید په دې اړه ملګري ملتونه مدنی ټولنه او بشري حقوقونه ځانګړی پام ولري او له دوی ملاتړ وکړي.
بلخوا د ښځو بشري حقوقو فعاله همیرا فرهنګپاله وایي افغان ښځو په تیرو دریو کلونو کې د ګڼو ستونزو سربیره په بیلابیلو لارو خپل مبارزو ته دوام ورکړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
موږ د هیواد ښځې او انجونې په دې درې کلونو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي او خپل ټول سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي حقوقونه مو له لاسه ورکړي دي. او موږ د هیواد ښځې په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکوو او د اسلامي او بشري حقوقونو د ترلاسه کولو لپاره او یو ځل بیا د نړیواله ټولنې غوښتنه کوو چې پر طالبان فشار راولي تر څو د هیواد ښځې خپل اساسي او بشري حقوقونه یو ځل بیا ترلاسه کړي او موږ تر څو چې خپل حق ترلاسه کړو خپل مبارزې ته
سره له دې چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې تر اوسه نجونې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه له زده کړو بندې شوي او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او سنګرتونونو کې د ښځو پر کار او فعالیتونو هم بندیزونه لګولي دي. د طالبانو حکومت همداراز افغان ښځې له تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو، عمومي زینا حمامونو او له محرم پرته لری واټن سفر کولو هم راګرځولې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم ورزو کاوندی پاکستان ته چمن کې اوزل بیا پرلط پیل شو. نن سه شنبه د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن په سیمه کې د ځایی اوسیدونکو او کاریګرو لخوا اوزل بیا پرلط پیل شو. پرلط کوونکي وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکری او پاکستانی شناختي کارت منلو ژمنې نوي عملي کړي، دوی به خپل پرلط ته دوام ورکړي. په دې اړه صادق رښتینی راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
د چمن پرلط یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخته کارت د منلو ژمنې نه دي عملي کړي. هغه زیاته کړه چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلط پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخته کارت د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا د شل ورځې کې دې سیم مذاکراتونو هغه کمې مطالبې سي د زمر د کسانو سره منلې وي، پر هغه مطالبو دې نه بلاړو ځکه پرلط برته جوړ سو هغه رقم نو د څو پرې به پرلط نه ختمېږي سي د چمن سپین بولدک باندې تګ راتک نه یې لسو ادرا ساته به پرلط پروتي او د پرلط اصلي مقصد دا دی سي تګ راتک وسي او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې.
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د 3 جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو لجمنې سره پای ته ورسید. د پرلط یو ګډونوال رحمت الله وایي پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل لجمن عملی نه کړه او دوی به یو ځل بیا پرلط دوام ورکړي.
دا سرکار دا زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکه کړی دی. خلق وای دی مذاکرات زکلری ونه په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناز پښتنه زموکه ول پاسپورت هغه نه بی ودا برګډیر ته عنایت کاشي په دا رقم ووای چې په کلمه هغه وو ول په ایمان هغه وو نو دا قران دی بیا خو مشتله موږ نه سبي وای زموږ سړي د خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په لاس ورکو ادب کو قسم په خپل برت سپینسي زه پر دې څنګه ستاسو سره مې دی وکم.
تیر ځل د چمن پر لټ څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزیا او غوسلاب په نمونه د پر لټ مشران ونی ولاو زندانی کړل چې ورسته د ځایی ګوندی مشرانو په هڅه خوشسول. د چمن پر لټ ځایی مشر غوسلاب د پر لټ ګډونوال ته وویل چې دوی په سولې زتوګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري کړی
چې د سېچو ورته یم اغوستې او د دې سو ورته یم اغوستې او د چوچ ورته یم اغوستې دا دونې زور وردی موږ به دې زور ورته وایو چې موږ اوس پاس کوو زارې کوو چې زموږ سره پر لا ولاسي زموږ تا ګره تا ګرې لکه پرش تحقیقات تذکرہ غواړو بلې پر هیڅ نه غواړو موږ د ملک خلاف نه یو موږ د وطن خلاف نه یو موږ د ریاست خلاف نه یو موږ په چمن ضلع کلیاردلا بر تخته پوله پورې د پاسپورټ خلاف یو په یوه صورت یې ولته ومنو کمې په جیل کښې کمې ونې کمې دارۍ
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غوښتنو په اړه کومه تازه رسمي تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په تورخام کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتي اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړی وو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په وړاندې خپل خبرونه کې نور راپورونه هم شته. د افغانستان اړوند اوس هم ورزو یو بل راپور ته د طالبان حکومت وایي د هغو تقاعد ته نږدې کارکوونکو د کار موده یې د دوو نورو کلونو لپاره غځولې دا چې لا هم د کار کولو توان لري. افغانستان کې د تقاعد لپاره عمر 15 کاله دی او یادا چې یو چا باید 30 کاله کاري موده بشپړه کړې وي. تقاعد ته نږدې کارمندان بیا وایي چې غواړي کار ته دوام ورکړي ځکه د دوی په خبره کې دوی په کور کې کینی او د تقاعد حقوق ترلاسه نه کړي ژوند به پر دوی ډېر ستونزمن شي. په دې اکړه زموږ همکارې عبدی سپوږمۍ راپور جوړ کړی، تاسو یې واورئ.
د طالبانو حکومت وایي د تعلیمي بنسټونو د استادانو او د نورو مسلکي تخصصي او تخنیکي څانګو د هغو کارکوونکو د خدمت موده به د دو کلونو لپاره وغځوي چې د جسمي او روحي ځواک په درلودلو سره تقاعد ته نږدې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د لوړو زده کړو وزارت د وړاندیز او د طالبانو د ریاست الوزرا په لارښوونه د طالبانو د معاشونو د تنظیم کمیسیون لخوا نیول شوې ده. د راپورونو له مخې دغه پریکړه د 1403 هجري لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. په همدې حال کې د تعلیمي ادارو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي چې له اقتصادي پلوه په خراب وضعیت کې ژوند کوي د حکومت لخوا د تقاعد معاش نه ورکولو ته په اشاره ادعا کوي چې د کار کولو توان لري او نه غواړي چې په کور کښېني. د کابل د یوه ښوونځي ښوونکې یلدا ازادي راډیو ته وویل:
زه نه غواړم چې متقاعده سم ځکه د کور ټول مسؤلیت پر ما دی. زما کور کرایي دی، اقتصاد مې خراب دی، د کار توان لرم. کله چې د تقاعد حق نه راکوي نو موږ هم نه غواړو چې متقاعد سو. حکومت دې پرېکړه وکړي، یا د تقاعد پیسې ورکړي یا زه کار کوم. له معاش پرته ژوند راته ارزښت نه لري.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تقاعد شویو کارکوونکو د کار موده غځولې چې یو شمېر متقاعدین له حکومته د دوی د 3 معاش د ورکړې غوښتنه کوي. د تقاعد شویو کسانو له ډلې رحمان الله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا 3 کېږي زموږ حقوق نه دی اجرا شوي او په ډېرو سختو شرایطو په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې موږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې و هغه فرش او ظرف و هغه مو خرڅ کړي دي. خپله زه مریض یم، د مریضۍ پیسې نه لرم.
نومان یو بل متقاعد هم د ورته ستونزې یادونه کوي:
زموږ د تقاعد حقوق نه دی ورکړل شوی. د مختلفو بیماریو لکه شکر، عضلي او مفصلي روماتیزم، د ملا دسک سره مبتلا یم. نه د تداوي مصرف لرم او نه د فامیل خرڅ.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یوه فرمان په صادرولو سره د طالبانو مالیه وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې کمې نه کړي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه ودرول شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د تقاعد عمر 15 کاله دی او هم هر هغه مامور چې 40 کاله یې په دولت کې کار کړی وي د تقاعد وړ دی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستا تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 20 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو د سې شنبه په ورځ د اګست په 14مه د یو کلنې لاسته راوړنو تشریح په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې د سیاسي تګلارې پر ځای دې له دې ادارې سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي هم د څښاک د پاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکارې راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په افغانستان کې 20 میلیونه وګړي د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو د سې شنبې په ورځ د اګست په 14مه د خپلې یو کلنې لاسته راوړنې د تشریح په اړه په کابل کې جوړه شوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او سختو بارانونو د بدو پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر روح الله امین د خبري غونډه کې وویل
شاوخوا 20 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. اصلي لامل یې د اقلیم بدلون دی. د وچکالۍ په برخه کې هغه ارزونې چې موږ په خپلو څېړنو او اسنادو کې لرو ښیي چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله هر کال زموږ د کرنې سکتور ته 250 میلیونه ډالر زیان اوړي.
دغه ریاست مسؤلینو دغه راز زیاته کړه چې دوی له نورو اړوندو ادارو سره ګډ کار کوي څو د پنشیر اوبه کابل ته ورسیږي او د پلازمېنې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي او د کابل تر زرغونېدو وروسته د هوا ککړتیا کمه شي. په همدې حال کې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي هم د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د کابل دوه اوسېدونکو ریحانې او نادیې ازادي رادیو ته وویل
موږ چې په کوم منطقې کې ژوند کوو دلته صحیح اوبه نشته دي او موږ ډېر د صحیح اوبو کمښت سره مخامخ یو. وایي چې دا نلونه چې دي زموږ نلونه نه راځي، هفته کې یو وارې راځي صحیح اوبه نه لرو، هغه هم د 2 ساعتونو لپاره راځي.
موږ ټول خلک د اوبو ستونزه لرو. د اوبو نل 2 او 15 ورځې وروسته راځي یا د اوبو ټانکر راځي. د ټانکرونو اوبه صحیح نه دي او یا هم کله کله مالګینې دي. هر څه چې وي موږ ډیری وخت پاکې اوبه نه لرو.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر روح الله امین نن د یو کلنې لاسته راوړنو تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې د سیلابونو له امله هر کال 270 کسان وژل کیږي او د سیلابونو له امله د افغانستان زیربناوې د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت زیانمنېږي. هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 2 اتیا زره څاروي له منځه تللي. د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر دا هم ویلي چې د 2022 کال له پایه تر اوسه 2.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د بدو پایلو په تیره بیا وچکالۍ له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي. په دې غونډه کې د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال زین العابدین عابد پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې له دغې ادارې سره تعامل وکړي.
یو ځل بیا موږ پر نړیوالو باندې غږ وکړو چې د دې ادارې سره سیاسي ملاحظات پر ځای باندې د تعاملاتو څخه کار واخلي. دا اداره چونکې د دې که د اقلیمي بدلون اسې په ذریع وي، د دې اسې په ذریعو ډېر متضررین عام ولس او عام خلک دي.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه 1.3 درجې لوړه شوې او د اورښت په بڼه کې هم بدلون راغلی. دوی ټینګار کړی چې له 2000 کال څخه تر 2000 کال پورې افغانستان د 100 کیلومتره مربع خپل یخچالي یعنې د سړو خونو پوښښ له لاسه ورکړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې په خبرونه کې به د ځوانانو لپاره اونۍ خبرونه تاندې څنګه د نشر لپاره چمتو ده خو په سر کې د خبرونو لنډیز ته پام کوي. په افغانستان کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې د طالبانو د حکومت ویندویانو ته د معلوماتو د شریکولو په برخه کې نوي اصول اعلان کړی دي. په دې فرمان کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په درشل کې په رسمي جریده کې د خبرېدو لپاره صادر شوی او یو کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړی ویل شوی، د اسلامي امارت ویاند به یوازې هغه اعلامیې خپروي چې د طالبانو د رهبرۍ له لورې صادرېږي او په هغه سیاسي ولنیزو مسایلو کې به چې د طالبانو دریس پکې روخانه نوي د نظر لسرګندونو ډاډه کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري، د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د 11 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو 2 مثبتې پیښې په تیرو 2 اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د یالتي تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشال رادیو ته ویلي چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر وشو چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه هم خلاص کړي او پر دروازه یې مسافرو ته د تګ راتک اجازه ورکړې ده. په تورخم کې د ډیورم کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکي خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یوه ښځه او 2 ماشومان وژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسکو ته نږدې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو په پیل کې د فلسطیني دولت له جوړېدو د روسیې پر ملاتړ ټینګار وکړ. پوتین زیاته کړه چې روسیه په غزه کې پرمختګونه له نږدې څاري. پوتین د غونډې په پیل کې ویل، موږ فکر کوو چې په سیمه کې د یوې اوږدې ډاډمنې او باثباته سولې د رامنځته کولو لپاره باید د ملګرو ملتونو ټولې پریکړې عملي شي او تر ټولو لومړی باید یو بشپړ فلسطیني دولت جوړ شي. محمود عباس له روسیې څخه د فلسطین د ملاتړ لامل مننه وکړه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
وای خدای توکل مخ تلاش مالتات چې خدای توکل مخ کې تتلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري.
په کابل کې دیو خنځي دی استاد څنګه خبرې مو ورې دي چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري. بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي؟
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیرانی چې زه څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون وایم، څه شی وایم، یعنی دا نه بداله را ورکه.
نن امدا موضوع چې موږ ملګری مو کړی قدرمن اوریدونکو، تجربه ښودلې چې که چیرې موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلی شو. پلان درلودل د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی. په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت په هکله وایي؟
پښون کې چې اول یو هدف نه لري کنه یو پلان نه لري نو څنګه پرمختګ کولای شي چې تقسیم اوقات نه لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي تبن باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسیږي که پلان نه وي هدف ته نه رسیږي ما خپل پښون کې ډیر پلان نه لرلو باورو کې چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی و دومره چې نه هدا نه پښون کې بهترین څه ځوانان لپاره پلان دی که پلان نه لري هدف ته نه رسیږي باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید کوم پلان وشي نن باید کوم کوم کارونه وکم او باید کوم کوم کارونه باید سبا ته پاتې کم هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید هغه سبا وکم همداسې د ژوند په تګلاره کې د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري چې پلان ونه لري هیڅکله مخ یعنی تک نشي کولای ځکه یو څه خنډ درته پیدا کوي ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي باید د هغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومنې هغې لپاره داسې یو قدم واخلی چې ته هغې خنډ سره مخامخ نه شي بلکې باید مبارزه ورسره وکړي ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي ډېر مشکلات دي ډېر ټیټ پاس لري ژوند هر لپاره باید تاسو یو پلان ولرئ که پلان ونه لرئ یو څه د موخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوي یو څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوي چې لامل پوه هم شي چې په دې لارې کې راسه دغسې یو مشکل شته دی اما پلان ورته نه نیسې ورته یو څه کار نه کوي د هغې د حلولو لپاره یو اقدام نه کوي طبعاً چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخه کوي
له څنګه څخه مې پوښتلي چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي
والله شته دی ډېر شته دی یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو پیسې ګورکه مال بس د ژوند مشکلات دي دا شاندي پیسې کې بابا وای خدای توکل مختلا شه مال تات چې خدای توکل مخکې تتلې چې دې کړي پیسې کې یا سنم ژوند په کولو نه ارزيږي چې سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شي ودي یا سنم څه خو ملاست نه راځي نو څه لزان ورته وخرو هم د سبا مخه مخ ورته لاړ شو هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه و چې وظیفې څنګه وکړه مال چې یو انګلیسي باید سم شي او د مشکلات دا باید حل کم بیا لغې نه یو وظیفه پوزیشن ځاخسته شي او کوشش هم لرم ماته وی نه مړه ځان خورې تر څو چې تاسو درس وایې او د څه کوي او څه کوي مخامخ ورځ چې وشو کوونه شو نو شو پلان ډیر مهم دی که پلان ونه نیسې په ژوند کې ډیر مشکلات سره باور کې زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته یعنی زه پوهېدم چې هغه سوالونه دغه سپوښتنې دغه انټرویو سره زه مخ کېږم دغه خبر سره زه مخ کېږم دغه څه مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم خو بیا مې مال ځای په کیسه کې باور وکړ چې ما غسم ویلی وو اما غسه وشو عمل ته زه پاتې شوم عمل ته زه سایلنت شوم ما ورته ویل که اوس به ما ورته درس ویلو اما غ سوال به مې تحقیق کولو اوس به زه کامیاب کېدم ول د څه پاتې راغلم په هر هر کې باید ځان ته پلان ولري اته روزمره کارونه ته باید هغوی پلان ولري پاتې شو د یو پوزیشن له خاطر یو ځای له رسېدو لپاره یا تحصیل لپاره هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري ځکه ماته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم نو بې پلانه دې مختلف نشي
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي هغه د ځان پاک لوي
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم ځکه به پلان چې مختلف لارسم خامخا زه پکې بندېږم فیل کېږم پکې نو دا غیر لپاره یو منظم پلان یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته رسی خپل رسیدلی او کچیر پلان په ژوند کې نوی سر به خود لار شي نو خامخا تل مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سره سره وړلای ځکه یو رس پکې ستونزې ډېرې وي نو ستونزې سره مخ کېږي خامخا مخ کېږي کچیر په ژوند کې هر سره خپل منظم پلان ولري نو هغه کولای شي چې کامیاب شي مونږ په خو خپل داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده ایس اهداف مو په ژوند کې نه وته ان کړی وانه دا د توقعات لزړه نه وایم مونږ ته یو مورال پیدا سو نو هغه مورال د دې لامل سو چې مونږ ځان ته اهداف ته ان کړو او نن الحمدلله یعنی د پانتون اخري سمستر مې دا اتم سمستر نتیجه راوته په 90% سره با خپل اوم سمستر پاس کړ نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو ورته کوشش کوو زحمت کوو خواري کوو او هم چرنه هم دا سه کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته موږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړو چې کوم څه چې موږ ضرورت لرو هغه ته سهار نه موږ تقسیم اوقات جوړو په منظم ډول ورته رسیدګي کوو ورته وخت ورکو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و او تاسو دا هم وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایي چې همدغه پلان لږ تشریح کړه، څه رقم پلان دې جوړ کړو؟ ورته
په ابتدا کې چې موږ کله پوهنتون ته ورغلو نو لومړی سمستر و هیڅ تاسو سره آشنا نه و، استادانو سره آشنا نه و، ماحول سره آشنا نه و. نو استادانو به چې کوم څه ویل زموږ مغزه به پیکه اته پیکار نه کوه صحیح. د دې په خاطر موږ باید ځان سره فکر وکړو چې موږ باید څنګه اوس وکولای شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې موږ ځینې کورسونه تعقیب کړل، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه کوم څه چې موږ روزمره په پوهنتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس موږ ته استادان تدریسول. نو دغه لپاره موږ روزمره وخت ما ورته وټاکل نیم ساعت. ما ته کوم مضمون چې سخت ما بعد هغه لپاره یو ساعت وخت تاکه، کوم مضمون به چې لږ اسانه و دې لپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې لپاره وخت ورته تاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روز مره په پانتون کې مخته لاړم. په لومړی و کې په لومړی سمسترونو کې ما فیصدي 2 او 1 و. بیا وروسته چې ما کله په خپل پلان ځان ته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو تمام ډیر وخت ورکوه، ډیره مطالعه هم پکې کوله. نو بیا زما فیصدي 80 وته وختله. په تیر سمستر کې ما ډیر زحمت وخت کمال چې زه د عمومي فیصدي باندې کار وکم، نو 90% مالا سره وړه. نو الحمدلله ډیر ترې راضي وم. یعنی په دې زموږ مینه سم چې کچیر ته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکې، نو هیڅ لري نه چې ته بریالی کېږي. دغه اوسنی سمستر کې چې پرون 90% نتیجه راوتله، ما 90.2% لاسته راوړه. نو دغه لپاره موږ منظم پلان دا درلو چې موږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخت مضمونونو ته مو ډیر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کوله او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مرته ډیره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د دې سم ملګري کسادی راته کولای شي چې بی پلان روان وي، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بالاخره بیا پاره برخه کې دای نشي کامیابیدلی. داسې ملګری لري
که دا اوس درته یم چې دغه اوس 2-3 دقیقې مخکې که شاید دا تاسو ډېر داسې باور مونه شي، 2-3 دقیقې مخکې زما سره څنګ ګاونډی ده، تقریبا د 1900 کلو ده، نوی له مکتب نه فارغ شوی ده. د مشکلاتو په اړه یې ویلې چې کور کې داسې مشکلات لرم او هغه مشکلات، یعنی دومره مشکلات یې ویلې چې زما سر په درد شو. نو ما ورته بیا وویل چې وروره، ته باید یو منظم او ډسپلین ولري، او په دې نه کېږي چې ته د خپلې ګیلې ګذاري ماته وکړې. دغه د خپل د کور مسؤلیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید ته خپله حل لاره پیدا کړې. نو هغه ماته وویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم؟ ورته ما له مکتب نه فارغه شوی و. ما ورته وویل مال ورته یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې اته میاشتې زحمت وکړه، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه ده چې هماغه کورس نه فارغه شې، ته وقت زحمت وکړې، خواري وکړې، په هماغه کورس کې تا ته بیرته وظیفه درکوي. په یو بل ځای کې که استعداد ولرې، ته کولی شې آنلاین تجارتونه وکړې. ډېر مختلف، یعنی په هر اداره کې، په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای ډېر خوشاله هم سو. او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه دان نن نه ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کړه، راتلونکي کال ته مال ته انګلیسي باید زده ولري، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولري، تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایې، دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې، که چیرته ته درس وایې زحمت وخت کې، نو ته به هغه نتیجه لري. نو نتیجې په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لاره پیدا کولای شي. د تعلیم سره ته علم، فکر، هر څه زیاتېږي، فکر روښانه کېږي. نو دغه یو ځوان و چې په خپل ژوند کې ډېر ځورېدلی، بیچاره کړېدلی، ډېر مشکلات یې درلودل. نو داسې ډېر ځوانان دي چې نا امیده، بې پلان هغه لري، خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو رهنمایي ورته وکړي. دوی خپله باید دغه انګېزه ورته پیدا شي، دغه انګېزه یو ځل ورته پیدا شي چې دوی باید یعنې په خپلو خپو ودرېږي. نو انشاءالله هر ځوان کولای شي چې په خپلو خپو ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري.
بله، راګرځو بېرته د تاسو خپل ژوند ته. درته وایي چې اوس خو د پوهنتون په وروستي ټولګي کې یاستئ، آینده ته څه پلان لري؟ راتلونکی څه غواړئ چې وکړئ؟ څه ډول پلان مو ورته سر له اوسه طرحه کړی دی؟
الحمدلله موږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده، یعنی هغه مالی سپورټ. زمونږ د 4 کلن سفر د پوهنتون دوره درته یادوم، موږ کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډېر کار کړی ده، او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو، او عربي ژبه ورته خپله زده کړه. ما پوهنځی چې دا شریعت دي، نو دې لپاره عربي ډېر مهم ده. زه نور تر خیر سره را روانو، سو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت تعینوم چې یا د سهار ټایم د پوهنتون نه کله بیکاره سوم، او یا د غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابروم چې زه عربي زده کړم. چې کله بیا عربي زده کړه، انګلیسي مې زده کړه، خارجي سکالرشپونه لري، نو د هغې لپاره موږ ته مکمل داسې چانس شته ده چې موږ دلته امتحان ورکړو او موږ کامیاب شو د را روانې خپل آینده دپاره، ماسترۍ دپاره د هیواد نه خارج لاړ شو، ماسترۍ وکړو. موږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده. الحمدلله په پوهنتون درسونو کې کامیاب یو. نه یوازینی شی چې موږ ډېر باید ور باندې فعلا تمرکز وکړو، هغه انګلیسي او عربي ده، چې کولی شي موږ د قمر ګرامر سکالرشپونو څخه محروم نکی دغه شان کولې سي پانتونونو کې زمينه برابر کی راتلون کې پلان زما خپل شخصا دغه ان شاء الله چې سکالرشپونو ته ځان آماده کوم.
bale ke rasudita pdi khabar ko che pdi rusay ke afghanistan ke che siyasi badlun raghalai da nizam badal se yosh mirzwanan wai che dui nis kawlai zan da plan wala rizaka khabal plan ke kamyabi dalai nis ke dui khabal azra zakri gori afghanistan kawlai ke dui gori khabal zra kar wiki afghanistan kawlai nus ke dui plan mis ne jodi pdi akla de tas nazar sada
zan gorinan dawlat masul gani ya jamia masul gani wala halat taghir so plan me wazifa da la sawar kra kurs nus che moile ya pantun fis نلرما نو دغه بانی دی چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي دا دی حل لار نه ده. اوس فرض مثال کوم پانتون ته ځو یا مثلا یو کورس اتلو نو اوس کولی شو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس مزه یو وست ملګری ته لار شه د ملګری نه درس زکه بل چاته ورته داسې کورسونه ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولی درسونه ډیر پورته درسونه دي. نو دغه هغه بانی دی چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي په کار د چونه کې همدغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانې کوي تعلیم نه ځان شاته بهانه و کی ځان خلکو ملامتی نه خلاص کی. نو زه فکر کوم دا حل لار نه ده که څوک وغواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري چې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبا پې پوهیږي که څوک وغواړي او البته که څوک وغواړي که څوک یې نه غواړي نو بهانه کوي جامعه ملامت ده پلار ملامت ده ورور ملامت ده. په اصل کې د دوی خپله دوی ځان ته هدف نه لري پلان نه لري د همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختۍ سره مخامخ یو.
له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې اصلا کولای نه شي چې دوی درس وایي همداسې نورو برخو کې هم تغییرات راغلي دي. خو بیا هم تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي یعنې تاسو په هماغه محیط په هماغه جامعه کې تاسو ژوند کوی څه رقم ژوند سره مقابله وکړي او برای لاسته راوړي.
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې د نجونو مکتبونه تر ووم ټول کې پورې خلاص دي 50 کسانه مون سره وو 50 تک کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې شوی. ما سره په صنف کې داسې خويند وی چې دوم نمره او دریم نمره نه دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکان نو څه کولې په شپه ورځ درس وایلو سره هغه شاته کړی. نو دا زم خپل صنفیان وی مخبل پسترګو کتلی او خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي زمونږ دولت څخه هم داهله ده چې د انجونو لپاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی تر سو دغه درې کاله تقریبا درې سلور کاله زمونږ خويند د علم څخه پاتې سوی. نو دوی د پاره دی منظم پلان جوړ کی تر سو زمونږ خويند خپل تعلیم وکړي ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځوي سي کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځلار سي هغه هیوات مختزي د هیوات وګړي مختزي د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدلو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه د خبره هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو. دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو باید دا ووایم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند د یو له هغو اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډېر ستونزمن کوي. زما نظر خو دا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو دی هغه پلان کول هغه دغه لپاره مهالویش جوړول یا په مجموع کې د خپل اهدافو لپاره پلان جوړول د خپل کار لپاره پلان جوړول چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلی شو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړوي چې ښه مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی زه باید څه وکړم څه ونه کړم څه ترلاسه کړم دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ او تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لویه موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
bale تر اوسه دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري دای له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزم هم دا ده ګڼ شمېر ځوانان هغه فارغي ګل په انټونونو نه له خونیزو مرکزونو نه ولې په پایله کې هغه دې اې سی وی نتیجې ته رسیدل
کولای نه چې زت شي سو من څه جوړ سول زب څوکم نس کولای چې ام دغه وجد چې بیا د لالهان د پدند په سیګرزی په کارونو په سیګرزی ولې هیڅ زمينه ورته نه مساعدېږي مشکل ام دادې په کومه برخه کې چې زده کړی کړی دي په غو برخه کې د نه پلان درلود نه هدف درلود نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخ کې نه وړي چې د وی خې نتیجې ته رسیدل سو یعنی هدف دادې چې خ پلان درلودل موږ وی خې پایلې ته وی خې نتیجې ته رسېږي نو ځوانان دغه ګډ شمیر مشکلات دوی لپاره پیدا کیږي ځکه دوی په یو خطو سره خپل تحصیلي دوره پای ته نسی رسولای چې وی خې نتیجې او پایلې ته نسی رسیدلای چې په پای کې بدای په خپل مسلک کې ستونزې لري په خپل فیلډ کې هم ستونزې لري د به نور کوم مهارتونه به ملاستنی راوړي یو به نتیجې هڅه به کړي یعنی دغه سی ستونزې پیدا کول سي چې هغه دوی په دند کې دوی په روزمره ژوند کې دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډیره خستکونه تمامېږي ستړی کیږي به خستکیږي به بې پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه اوس څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کم مضمون وایم څه شی وایم یعنی دنه به دا لاره ورکی هر کله چې دغه مسایل رامنځته شول دی هغه څوک نه دی یا دی هغه ځوان نه دی یا دا هغه محصول نه دی چې د پخته دی او تحصیلي دوره پای ته رسولی اوس
bale هم دا ځوان له خوانځي او له پانځي او پانتونو دوه مسایل نه بیرځي خپل کور ته دلته کې ځان ته پلان ونه لري کوم ګډوډي سره مخ کې دی سي
په ژوند کې پلان نه درلودل د غستونز پیدا کوي کنه اوس مثلا موږ بزین رسختې لرو یا مثلا فارغي کې لغي ورسته کې څوک پلانونه لري هغه هم دغه ډول مشکلات سره مخ کیږي پلان کول سي چې موږ تاسو د ټول ژوند چارې ډیر خي او سمې کې نو که چیرته ځوان مثلا فارغي کې هغه یو خپل پلان ولري یو خطر هو ولري په ذهن کې چې ښه زه خوس له پانتون نه فارغ سوم یم موم زه پر رسختې کېم ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم دغه کوم قیمتي وخت چې لرم دینه څنګه استفاده وکم چې زما د راتلونکي لپاره ښه وي دغه ډیره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هر برخه کې یو ځوان له ځان نه وکړي کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کیږي نو کله چې دلته ضرورت پیدا سو خپل دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي
پلان څه رقم جوړ کړلی سي آیا یوازې په ذهن کې طرح سي د ورقې په مخ ولیکل سي څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان
د ډیر اساسي پوښتنه ده د پلان په حق له باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت شي ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلای یعنی کله موږ تاسو فکر مو کو زمونږ ډیرای مسائل هیریږي هغه لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیر مرسته کولای شي اوس خو ډیر زیات سہولتونه دي موږ تاسو ټول سره زیرک ټلیفونونه دي او په زیرک ټلیفونونو کې بیلابل سافټویر موجود دي چې هغه کې د نوٹ په نوم باندې سافټویر دي چې موږ کولای شو چې خپل نوٹ ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یو ډیر ښکلی کتابچه باید ولري د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي دا البته زما نظر دی داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یاداشتونه ولري د خپل هر کال پلان د خپل هر کار پلان دغه ټول باید هلته نوشتی له سر نه باید نوشتی چې موضوع مثلا دغه کار په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم دا ډېر مهم مسله ده خپل پلان ولیکي زه څه کوم صحیح دی دوهم باید ولیکل سي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسېدلی سم ته دوه دریم ډېر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کومې ستونزې او مشکلات ایجادېږي کومې ستونزې او مشکلات به یې چې هغې څخه زه بېرته مثلا دفاع وکړی سم مشکلات یې باید درج سي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات وي ستا مایند او ذهن باید تیار آماده وي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي که نه د ستونزو څخه یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې خپل هدف ته رسېږي یو مثال زه خپل ژوند درته مثلا زه تقریبا و اته کال شاوخوا کېږي زه د خپل ولایت څخه راغلم په کابل کې زده کړې کوم زده کړو ترڅنګ وظیفه کوم کار کوم ټول مسایل شته زما د دغه اهدافو لپاره چې زه ښې زده کړې وکړم ښه تجربه ترلاسه کړم خلکو ته مې خیر ورسېږي ټولنې ته مې خیر ورسېږي یو ښه انسان جوړ سم یو تعلیم یافته انسان جوړ سم یو اکیډمیک انسان جوړ سم دا زما هدف زه همدغه هدف لپاره د اوس لګیم مبارزه کوم زما د دې هدف قربانی پوهیږي اوس څه ده دا د چې زه د خپلې کورنۍ نه لریم زه د خپل میندو نه لریم خویندو نه لریم ورونه نه لریم میرمنې نه لریم د خپلې وګلارۍ لورکۍ نه لریم په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته اوس دغه زما د هدف څه ده قیمت ته چې زه یې ورکوم نو همیشه موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو د هدف لپاره پلان لرو د پلان یو برخه باید دقیق قیمت مشخصول دي چې ته به کوم قیمت ورکې
یو مشهور خبره مونږ او تاسو لرو چې هغه وای کله چې ته غواړې یو څه لاس ته راوړي نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډېر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته د هغو د ژوند پلان کورنۍ جوړوي په دې خبره ته وکړئ، دا څومره نامناسب کار ده؟ څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چې نشې کولی نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم؟ په دې خبره راته وکړئ.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي، دا مسله مو څو زاویې وڅېړو. ښه، یوه خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکړي او جبران باید همدا پلان ځوان عملي کړي، دا نامناسب کار دی، ناسم کار دی. دغه پلان به دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبوي، منفي رول ولوبوي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده یوه نتیجه د دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي، دا به یو ښې نتیجې ته دوی ورسیږي. که دوی مشترکاً یو ځای شي، هر څوک خپل نظر ورکړي او د دې ټولو یوه مجموعه نتیجه دوی هغې نه یو پلان جوړ کړي، دوی به یو ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په یو ځوان باندې پلان تحمیلول د کورنۍ لخوا دا مناسب نه دی، لیکن په یوې ښې مشورې سره یوې نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډېره ښه نتیجه ولري.
بله، راځو آخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري، هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایه؟
یو راپو دی، ایملی وان سونبرګ نومیږي، هغه وایي چې د هغې له خوا نه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې د دوی روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه داسې یو غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپلې ارادې او پلان ولیکي. کنه ایملی دا وموندله چې هغه زده کوونکي چې خپلې موخې او پلان یې لیکلی، دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف یې نه و مشخص کړی او پلان یې نه لرلو، دوه نوي ځله ډېر څه ترلاسه کړي دي. یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده، هغوی پلان درلوده، هغه 92% کامیاب راغلي دي، بریالي شوي دي، یوې ښې نتیجې ته رسېدلي دي، یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپلو موخو ته رسېدلي دي. چې دا پایله د پلان کولو هغه ځواک ثابتوي موږ او تاسو ته، کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځئ موږ او تاسو په خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هېڅ آګاه نه وم، څه وخت نه پوهېدم، داسې یو څوک نه و چې موږ ته وښيي. دا ستونزه کلیوالو سیمو کې ډېره ده. چېرته زما غږ کلیوالو سیمو کې خلک اوري، نو په دغه برخه کې د خپل کورنیو سره، د خپل ماشومانو سره، نو ځوانانو سره په دې برخه کې ډېر کار وسی. زما د ژوند یو بده تجربه دا ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د څوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې، حتی نه د استادانو لخوا، نه د ملګرو لخوا د یو څوک نو چې موږ ته دغه لارو طریقه وښي. خو بیا چې کله زه پوهنتون ته راغلم، تحصیلي دورې ته راغلم، له هغې وروسته په ځینو مطالعاتو باندې، په ځینو نور مسایلو باندې چې موږ کار وکړ، بیا دا مسایل ما درک کړل. له هغې وروسته ما خپل د ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړی، کاری برخه کې مو پلان جوړو، تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو. نو الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم، یو ویخي پایلې ته رسیدلم. دا اوس هم پانتون نه فارغ یم، لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم، اهداف لرم، د هغو لپاره قیمتونه ورکوم، ژوند تیریږي. نو الحمدلله ویخي نتیجې ته رسیدلم او ماته ډېر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلود، څنګه اوس څنګه یم، څومره راحت یم، زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی. او په پلان درلودلو سره، هدف درلودلو سره، موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډېر سریع ډول یا په ډېر تیز ډول ورسیږو.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دي، سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
در څه ختلم در تمی وان قتل و م بخا در څه ختلم در تمی وان قتل و م بخا غږ دې نشم در تمی دیر و جنل و م بخا غږ دې نشم در تمی دیر و جنل و م بخا
من مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا چپے کھے دل مادر تو